د کابل په وخت د ماسپښین 2 بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د ماسپښین تر 3 بجو د ازادۍ راډیو دا یو ساعت خپرونه د ځوان فکر د پروګرام لپاره ځانګړې ده. فریده سیال د دې خپرونې کوربنه ده چې په څو شېبو کې سټوډیو ته راځي. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د چین د بهرنیو چارو وزارت د کابل په شهرنو سیمه کې په پرونی حمله کې د خپلو 5 وګړو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د دې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت یا داعش سخت دریځې ډلې منلی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان وانګ وین بین نن په یوه خبري غونډه کې د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د دې برید په اړه هر اړخیز او بشپړ تحقیقات ورکړي او عملانو ته یې سزا ورکړي. هغه زیاته کړه چې د چین د وګړو او په افغانستان کې د چینایي مؤسسو امنیتي تدابیر باید پیاوړي شي. د کابل ایمرجنسی روغتون پرون وویل د روغتون ته له برید وروسته 3 مړي او 13 ټپیان وروړل شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد مخکې ویلي وو چې په پرونۍ حمله کې 3 بریدکوونکي وژل شوي او 3 بهرني وګړي ټپیان دي. متحدو ایالاتونو دا برید غندلی دی. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي د طالبانو حکومت د بلوچستان ایالت په چمن سیمه کې پر ملکي وګړو د افغان پولیساتو له لوري د ډزو په خاطر بخښنه غوښتې او دا مسأله اوس حل شوې ده. د چمن سپین بولدک ترمنځ د شیرو اوبو په سیمه کې د یکشنبې په ورځ طالبانو او پاکستاني ځواکونو نښته وکړه چې په نتیجه کې 8 تنه مړه او 10 ګونه نور ټپیان شول. پاکستاني رسنیو نن راپور ورکړ چې خواجه آصف پرون د خپل هیواد ملي جرګې ته په وینا کې ویل په کابل کې سرپرست حکومت له دوی څخه د چمن د پیښې په خاطر بخښنه غوښتې ده. طالبانو د پاکستان د دفاع وزیر د څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د طالبانو سرپرست حکومت په خپل تشکیل کې د ملي تدارکاتو د کمیسیون د جوړېدو خبر ورکوي. په یو بیان کې چې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن پر ټوټر خپور کړ ویل شوی چې د دې کمیسیون مشري به د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر کوي او غړي به د مالی او اقتصاد سرپرست وزیران، د چارو د ادارې لوی رئیس او د هرې پروژې اړوند د سکتوري وزارت سرپرست وي. تیر جمهوری نظام هم د ملي تدارکاتو کمیسیون درلود چې لوی قراردادونه او د لویو پانګونو پلانونه به یې له غور وروسته تاییدول. د طالبانو سرپرست حکومت هم ویلي دي چې د دې کمیسیون دنده به د شفافیت تامینول، تدارکاتي ستونزو ته د حل لارو موندل او د تدارکاتي چارو تنظیم وي. په داسې حال کې چې روسیې د اوکراین په بیلابیلو استقامتونو کې پوځي عملیات پراخ کړي، اوکراینی ځواکونو د دې هیواد په ختیځ کې له روسي پوځیانو سره د لاس ګریوان جګړه کړې ده. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن په یو بیان کې وویل روسانو په ختیځ کې په لیمان، بخموت، اودیفکا او زاپوروژیا ښارونو او همداراز په مرکزي سیمو کې هم پر پوځي او هم پر ملکي تاسیساتو ړندې بمبارۍ کړي. ملګرو ملتونو ویلي چې له فبروري میاشتې راهیسې پر اوکراین د روسیې د بېدلیله یرغل له پیله لږ تر لږه 6555 ملکي وګړي وژل شوي او له 10600 زیات نور ملکیان ټپیان شوي دي. او پاکستان چې له اقتصادي ستونزو او پورونو سره لاس ګرېوان دی ښایي له سعودي عربستان څخه 2 میلیارد ډالر ترلاسه کړي. د پاکستان د مالی وزارت 2 چارواکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د سعودي عربستان په دې پکیج کې به په ټیټه بیه پاکستان ته د تیلو ورکړه هم شامله وي. له دې مخکې د مالی وزیر اسحاق ډار هیله څرګنده کړې وه چې ژر به له سعودي عربستان سره خبرې وکړي. یو پاکستاني چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي ډېر احتمال شته چې سعودي عربستان په روانه میاشت کې پاکستان ته د شاوخوا 4 میلیارد ډالر پور له پکیج سره موافقه وکړي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د ماسپخین 2 بجې شوي. ځوان فکر پروګرام دی او زه فریده سیال ستاسو کوربنه یم. نن په خبرونه کې د افغان مهاجرینو پر وضعیت خبرې کوو. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په زرګونه افغانان کډوال شول. کله چې طالبانو کابل ونیو، امریکایي ځواکونه د کابل هوایي ډګر په لور لاړل او هلته یې د تخلیې پروسه پیل کړه. په هغه شلو ورځو کې چې امریکایي ځواکونه او متحدانو یې له افغانستان خپل همکاران ویستل، په زرګونه افغانان د ماشومانو په ګډون اروپایي او امریکایي هیوادونو ته کډوال شول. له دې کډوالۍ وروسته په زرګونو نورو ځوانانو اروپایي هیوادونو ته د رسیدو په پاره د ایران، پاکستان او ترکیې هیوادونو ته مخه کړه او دوی هڅه کوله چې له دې لارو وکولی شي اروپایي هیوادونو ته ځان ورسوي. نن موږ په پروګرام کې په همدې موضوع خبرې کوو چې ولې افغانان له افغانستانه وتلو ته زړه ښه کوي او ولې په دومره سختو لارو تګ ته ملا تړي. خبرونه کې میلمانه هم را سره دي، دوی هغه افغان مهاجرین دي چې اوس په افغانستان کې نه اوسي، کې له افغانستانه لري دي. آزاد خبریال عبدالحق عمری له جرمني را سره ده. په پاکستان کې افغان کډواله او هلته په یوه ښوونځي کې استاده ملیحه نوري همدارنګه په افغانستان کې د ځوانانو معلولو د ټولنیز شورا مسؤول چې اوس په پېښور کې کډوال دی، اسدالله کاماوی ده. همدارنګه له ترکیې افغان کډوال جبارزه اسماعیل را سره ده او له پېښور افغان خبریال سمیع الرحمن رحمانی هم را سره په خبرونه کې دي چې دوی به د افغانانو په وضعیت هم درنګه چې دوی ولې کډوالۍ ته زړه ښه کړو په دې مسلې را سره خبرې وکړي. تاسو ټول ته ستړي مشي وایي، مننه کوم مودان چې زموږ بلنه مو منله. په پیل کې عمرې صاحب که تاسو راته وایي چې تاسو اوس په جرمني کې ژوند کوئ، تاسو ولې زړه ښه کړو چې د خبریال په توګه له افغانستانه ووځي او دلته اوس د یو مهاجر په توګه ژوند وکړي؟
سلامونه او احترامات می ومنئ ستاسو ملمنو ته او قدرمنو لیدونکو او ریدونکو ته. زه تقریبا درې میاشتې د جمهوریت د سقوط څخه وروسته هم په افغانستان کې وم او هلته څنګه چې تاسو په مقدمه کې وویل خبریال وم، د تلونیو سره مې کار کاو. زموږ زیاتره همکاران د 15 اگست او تر 13 اگست پورې په دغه دوران کې دوی د تخلیف پروګرام کې ووتل، خو موږ یو څه همکاران په داخل کې پات شو او موږ دا فکر کاوه چې وضعیت به ډیر تغییر نه کوي او موږ به وکولای شو چې د خپل کار ته ادامه ورکړو. نو د درې میاشتو په موده کې موږ د ډیرو کګلیچونو د مشکلاتو سره مخامخ شو. هغه محدودیتونه وو چې طالبانو پر رسنیو باندې وضع کړل، په خبریالانو باندې وضع کړل، او حتی تر دې چې دغه تجربه مونږ لرو چې طالبانو کله چې بشپې خبر نشریده بیا غنو وروسته به اړیکه نیوله او زمونږ په کارونو کې به مداخله کوله او مونږ ته اجازه نه راکوله چې مونږ هغه پخوا په جمهوریت کې کوم ازادي درلوده لاغې څخه استفاده وکړو خپل کار ته ادامه ورکړو.
نو دې محدودیتونه مریض صاحب کدارته وای کله چې تاسو کډوال کېدلې دلته جرمني ته راتللې، په لار کې کوم ستونزې سره مخ شوې؟ تاسو څه سختیانې ولیدلې څنګه راغلې جرمني ته؟
ما کوم سختۍ نه دي لیدلې، لکه څنګه چې نور افغانان په قچاقي ډول باندې راځي او یا هم یو شمېر زموږ همکاران خبریالان ملګري چې دي چې اوس مهال څو میاشتې راهیسې په اسلام آباد کې دي او دوی په دې تمه دي چې دوی اروپایي هیوادونو ته یا نورو هیوادونو ته دوی پناه ویسي او هلته لاړ شي. زما پروسه ډېر اسانه وه او ما دلته د المان د خبریالانو سره دلته همکاري درلودله. د هغې په بنسټ باندې د اکتوبر په پای کې ما ویزه ترلاسه کړله او د یو ګاونډي هیواد څخه بیا زه راغلم جرمني ته او دلته مې خپل ژوند غوره کړم.
ډېره مننه تاسو بیر سره وګرځو. اوس په ملهی نوري ته ورشو، دوی په پېښور کې افغان کډواله ده او هلته په یو ښوونځي کې تدریس هم کوي. تاسو ګره ته وایي میرمن نوري، تاسو څنګه زړه ښه کړو چې پېښور ته لاړ شئ، په پاکستان کې ژوند غوره کړئ، ولې مو افغانستان پرېښوده؟
سلامونه او نیکه هیله تاسو ته او تاسو محترم میلمنو ته او تاسو اوریدونکو ته. د ما قصه بیخي عینه شاید یو غونډه تقریبا د زکه چې څنګه چې ما کار شروع ک زه په پاکستان کې مکتب نه لرم، د ما مکتب آنلاین مکتب د افغان انجونو ته، نو هغه د دوی د هغه سیستم په خلاف دوی نه غوښته چې وام نه تر دولسم پورې انجونی مکتب ته ولاړ شي. زه لاس میاشتې خپل په افغانستان کې وم، پس مثلا ماته شرایطونه زیق سه چې یو ورځ زما ویزه ته پاتې دې مجبور شوم چې زه به افغانستان ترکمه کړم. نه غوښته ځکه اچا ته دغه کیدای سي دا د مونږ بل خلکو ته چې لکه هغه یو پروسس کیږي کنه، دوی مثلا د تخریب پروګرام کې ودی شانه کې دوی ته یو هیله مو چې خزا دی جنا به یو بل چیرته خطر ځوان ځان ته جوړ کم خو د ما اسې قصانه وه ما یو ښه ځوان پرېښوده او داسې یو ځوان ته راتلم چې د هغې اخر هېڅ معلوم نه وه منتاد چون شرایط ما ته ډېر سیق سوی و ما سره بل هغه نه وه پاتې چې زه هغې افشان ته لاړ سمه نو همدا یوازینی شوې چې زه باید افغانستان پرېږدم او دلته راسمه له دې جینه خپل خدمات کرایه کړم.
میرمن نوري کدام راته وایي چې اوس پاکستان کې ژوند څنګه ده کله چې افغانان دنه په افغانستان کې اوسي دوی فکر کوي که چېرته بهر لاړ شي ژوند به بهتره وي. تاسو په پېښور کې ژوند کوئ هلته اوسېږي څنګه ده په ګاونډي کې پېښور کې ژوند؟
کریفته زه تاسو ته وایم نظر د اروپایي ممالکو ته دلته ځوان ډېر سخت ده افغان مهاجرینو ته ځکه هلته هغه حکومت مثلا ایتا ټول پروسس کېږي پاسپورټ دا شیان تاسو ته درکول کېږي تاسو یو حقوقي هغه هلته لرئ شناخت لري خو پاکستان کې هغه شی نه ده. پاکستان کې تاسو غیر قانوني مهاجر یې مثلا ویزه مشکلات ډېر څه زیات دي افغانانو ته بیرته دوی ته اوس ډېری افغانان همدغه د ګرمیو په موسم کې د ما اکثریت همدغه متعلزین وه دا ښځې اتجای د اوسېدلو یې نه درلوده اکثریت یې په دغه پارکو کې په دغو کې دوی شپې ورځې سره تېروله. نظر اروپایي ممالک ته نظر کانادا ته یا نظر امریکا ته چې څوک هلته تخلیه کېده د دې چې مهاجرین وضعیې ډېره خرابه ده او تر اوسه پورې مثلا داسې خلک شته چې کور نه لري اوسېدلو لپاره د ویزې مشکل هماغه مشکل بیا چې هر چېرته ادارهیي تنګیي او د کار مشکل شته ورته مثلا دوی هغه خدمات چې باید مهاجرین ته اوسي چې څوک چې کډواله کېږي دوی ته باید مثلا د اوسېدلو جای یا بل امکانات یا د دوی ماشومانو ته د درس امکانات دا ورته فراهم شي هغه په پاکستان کې بیخي نشته یعنی صفر ته ده دا شان دوی هېڅ نه ورکوي او نه یې هغه کوي ځکه یو وخت بیا هم ښه وه یونیسیار به دا خدمات دوی ته وړاندې کوله اوس یونیسیار هم په هغه سطح باندې دوی ته دا خدمات نه وړاندې کوي. دلته مهاجرین ډېر په خراب حالت کې دي.
مدنه میرمن نوری تاسو ته بیرته راوګرځو. زموږ بل ملما افغان خبریال سمیر رحمان رحمانی هم سره له پاکستان وصل ده. تاسو تم ستړي مشوایم بخیر راغلی. تاسو ته وای رحمانی صاحب تاسو هم ورته ستونزې درلودلې چې هیواد مو پری خود ک د دوی سره مو د قضیه څه فرق لري؟
لورنی تاسو سلام او د ازادي راډیو ټولو دیدونکو او ورتونکو ته قدرمنو میلمنو ته لکه څنګه چې عمر سیب وویل زه د زینو ستونزو له امله ما هیواد پرېښوده نږدې اته میاشت کېږي چې په اسلامآباد کې یم. په اووم د سپتمبر 2020 کال کې زه تللی وم یو اعتراض ته ما راپور چمتو کوم. د راپور ورکولو پر وخت باندې زه ونیول شوم او د څو ساعتونو لپاره بندي وم او بیا وروسته خوشې شوې د خبریالانو د بنسټونو پر غوښتنو او د دفتر په غوښتنه نو ورسته لاغې چې ما وضعیت په افغانستان کې ولید او دا محدودیتونه مې ولیدل او ورځ په ورځ خبریالان ګواښل کېدل مجبور شوم چې افغانستان پرېږدم او پاکستان ته راشم. یوازې موږ باید ونوایو چې څوک دې افغانستان د دې لپاره پرېږدي چې هغه ستره د ژوند ګواښ ورته دی یا ډېر جدي خطر دی نه بلکې افغانستان کې دلته په اسلام آباد کې ډېری خبریالان د سیاسي ګواښ اقتصادي ګواښ فکري ګواښ د بیان ګواښ له امله دلته راغلي دي او دلته ژوند کوي نه غواړي چې نور په افغانستان کې د اوسني حکومت د محدودیتونو تر چتر لاندې ژوند وکړي. موږ دلته وینو چې تاسو باور کوي چې اکثره خبریالان یا اکثره کډوال چې دلته موږ وینو ورسره خبرې کوو دوی د رواني تکلیف سره مخ شوي دي. موږ چې دوی سره غږیږو په کورونو کې حتی موږ یوه دوه کلمې خبرې نه شو کولی جنګ رانه کېږي یا مثلا چا سره دومره حوصله ورته پاتې نه ده. دلته اکثره خبریالان دي کډوال دي له اقتصادي ستونزو سره د ویزو ستونزو سره بېبرخلیکه پراته دي. اوسنی چې د پاکستان حکومت چې اوس کوم قوانین وضع کړي څه اعلامیې خپرې کړي دي دوی ورته سخت تشویش ورته پیدا کړی دی که دوی ستونزې هوارې نه شي یا مثلا دوی ونویستل شي د دوی هغه ستونزو ته رسیدګي ونه شي زه فکر کوم چې د خبریالانو او د کډوالو وضعیت به لا بهتر شي او دلته به لګړنو سره پوسی.
ډېر مننه کور ودان تاسو بیرته راوګرځو. عمر صاحب که تاسو راته ووایي تاسو خپل هم خبري الوی افغانستان کې مو کار کړی دی، هلته مو ژوند کړی دی، دلته په اروپا کې چې اوس اوسیږئ داسې څه ښېګڼې شته ده چې که افغانستان کې هر ځوان وغواړي چې هېواد پرېږدي او راشي اروپایي هېوادونو ته، آیا دا به ورته غوره وي که نه؟
لومړی دا چې هغه کوم د محدودیتونه چې موږ په افغانستان کې وضع شوي وو د هغې څخه دا هېوادونه پرته د افغانستان څخه یا هم په ګاونډیو هېوادونو کې هم یو څه ستونزې شته څومره چې زه خبر لرم، خو اروپایي هېوادونو کې او خصوصا په امریکا او په کاناډا کې چې کوم افغانان اوسیږي زما په شمول باندې، موږ دا محدودیت او دا محدودیت نه لرو چې موږ ونه شو کړای چې په آزاده توګه باندې او خپلواکه توګه باندې خپله خبره وکړو. موږ هر ورځ د رسنیو سره خبرې کوو چې د کومو رسنیو سره موږ کار کوو، موږ په مستقله توګه باندې د خپل راپور چمتو کوو او کوم څرګندونې چې موږ د ځینو رسنیو سره کوو موږ باندې دا محدودیت نشته دی چې موږ یو وډار شو یا د طالب څخه وډار شو. نو موږ په مستقل یو دا زمونږ لپاره یوه لویه ښېګڼه ده چې دلته د موږ ترلاسه کړې ده او هغه ازادي چې موږ ترلاسه کړې ده چې موږ مخکې په جمهوریت کې درلودله یو دغه ښېګڼه ده. نوره ښېګڼه دلته نشته دی، دلته دا هېوادونه زمونږ لپاره نه دي. موږ هغه د افغانستان فرهنګ او کلتور چې دننه په افغانستان کې دی او موږ سره مخته یو، زموږ لپاره دلته ژوند ډیر سخت دی او دغه خو بیا هم موږ چې د افغانستان حالت ته ګورو بیا په دغه حالت باندې بیا موږ شکر وباسو. یو خبره ده چې هغه څوک چې دلته د مزدورۍ لپاره راځي او یا هڅه کوي چې دلته دوی به د افغانستان څخه دلته ښه ګټه وټه وکړي دا سمه نه ده، ځکه چې دلته تر څو هغه خلک چې په قاچاقي لارو باندې راځي دلته اسناد ترلاسه کول دا کلونه وخت نیسي او دلته د پرته د کورنۍ څخه ژوند تیرول دا ډیره سخته تمامیږي. دلته کچېری په مسافرۍ باندې زه اکثره ملګرو دوستانو ته وایم چې دغه هېوادونه په مسافرۍ باندې نه ارزي، کچېری کورنۍ سره یو څوک اوسیږي بیا هم لږ گزاره کوي او ته کوی شي چې په خپل کور کې د خپل خوښې خوراک وخوري، خو کچېری کورنۍ در سره نه وي ته نشي کولی حتی تر دې چې ته د خپل خوښې خوراک وخوري. نو دا د یو د ژوند کې دا د یو انسان لپاره ډیره سخته ده چې د هغه د خپل د خوښې خواړه نه پیدا کیږي. نو دا ده چې د خو بیا نشته دي دلته خلک په ارام فکر باندې ژوند کوي.
په بخښنه سره تاسو آزادۍ ته اشاره وکړه چې دلته په ذهن او فکر خلک ارام وي، خو بیا ځینې ستونزې شته. سره د دومره ستونزو چې تاسو یادونه وکړه چې حتی موږ په هغه افغانان چې په بهر کې دي په خوړو کې ستونزه لري، بیا هم د دومره ستونزو سره د دومره مشکلات سره ولې افغان ځوانان ملاتړي چې بهر ته راشي؟
په وطن کې روان وضعیت دا د دې لامل دی چې افغانان او خصوصا ځوانان د خپل هېواد پرېږدي. دا اوس په افغانستان کې معیار دا دی چې یو وزیر راځي وایي چې چا چې ډېر مینونه ایښي وي هغه په دولتي ادارو کې هغوی ته دنده دا د پرته د پوښتنې څخه ورکړل شي او یا هم هغوی ته تعلیمي اسناد یا د پوهنتون اسناد ورکړل شي. دا په کوم هېواد کې دي؟ هلته موږ زیاتره افغانانو سره چې یا ځوانانو سره چې موږ د تماس لرو د طالبانو دغه برخورد هلته خلک د رواني مشکل سره مخامخ کړي دي. نو دغه مشکلاتو د وجې د طالبانو بد برخورد بد وضعیت د خپلو خلکو سره هغه د دې لامل شوی دی چې ځوانان وطن پرېږدي.
ډېره مننه عمری صاحب. میرمن نوري که تاسو راته ووایئ تاسو په پاکستان کې اوسیږئ، هلته تاسو د افغانانو یادونه هم وکړه چې اوس نسبت بل هر وخت هلته افغانان ډېر دي، دغه افغانان چې اوس درغلي دي څو ډوله کډوال لري تاسو هلته او همدا ستونزې څه دي د دوی؟
مونږه کدلته پاکستان کې وګورو کډوال په دوه طبقو ویشل کېږي. یا هغه افغان کډوال دي چې دوی پاکستان د ترانزیت مملکت په حیث استفاده کوي او یا هغه او دغه کډوالو وضعیت کوم یاوی چې سپانسر کیږي لکه څه خره خو هغه چې سپانسر کیږي نه وضعیت ډیر ورتال ته سخت شوی و مثلا تسپین بولډاک په دې کرخدو یا وخت دي د خواته راغل دي دغه وضعیت است بس قابل نه ده او بل حق کډوال دي چې هغه لکه یو څه مالی استیبل کې دوی درلوده هغه بیا د لپاره چې مثلا انجونی یا لورانی یا دوی افغانستان کې درس نه سوی ویلای یا دوی مثلا هلته هغه کار یا روزګار چې هلته درلوده ذاتی هلته نسي دا ما ورکولای نو هغه بیا راغلی دي دلته ځوان کول لپاره د غوی وضعیت نظر هغه کډوال ته چې په ترانزیت په توګه پاکستان نه استفاده کوي د غوی خطر په دې ده چې هغه دوی پیسې مسته او د مملکت ته مثلا دوی بزنسونه یې راوړي دي کارونه یې راوړي دي بیرته فایده یې رسیږي او هغه بدون نه پتن کیږي خو مشکل دا ده چې د بس خبره دا ده چې هغه افغانان چې ترانزیت په هیڅ دجای کاروي هغه ته مشکلونه ډېر څه زیات دي و هم د څه حالات و دغه وړي کې شاید نور خبريالان چې دوی اسلام آباد کې دوی خپل پستر کو کتل دي چې دوی اته جای د اوسیدلو نه درلوده هیڅ نو خدمات دوی ته نه وړاندې کېده نه صحي نه تعلیمي دوی ماشومان ټول همدغه جنجالو سره مخامخ وو نو په دوه برخو ویشل کېږي یو هغه څوک چې ترانزیت استفاده کوي او
که د پولیسو عام خلکو برخورد پاړم راته وایي هلته د پولیسو برخورد افغانانو سره څنګه ده عام خلک یې څنګه دي تاسو سره څنګه برخورد کوي
پولیس لکه پخوا غوندې مخصوصا په پېښور کې دونه تنګول نه کوي خو اسلام آباد کې د ایدي کچه ډېر زیاته ده دا بعضې پروټسټر سره چې ما لیدل د هغوی مشکل دا و چې مثلا د لباس لپاره به یې دوی درول اته ګاونډیان داسې انجونې وه چې دوی ویل چې هغه جای کې چې مونږ کور اخیستی ده دوی مونږ نه پرېږدي وایي چې تاسو صحیح کالیم لکه د مونږ غوندې نه دي فقط تنګول یا پولیسو به درول د ویزې لپاره خو پېښور کې دا نا بیا ډېر جګ نه ده مونته اسلام آباد کراچی دی جایو کې ډېر ته او بیا دغه وضعیت چې دا کرخه باندې دی را او وخت دا سپین بولډا کرخه باندې چې دا جنجال دوی رامنځته کړه هغه نو وروسته بیا دوی یو اعلامیه خپور کړه چې تر 28 د دسمبر پورې هغه افغانان چې ویزې نه لري مونږه یې مثلا پیدا کړه د مونږ لاسته هغه هغوی به بند کېږي درې کله لپاره دا څنګه ده نو هغه خلک ډیر وخت کړی دي خو رویای چندان رویان ته مخصوصا ته چیزی بیا خلکو سره یې کې نیسه کما ډیر دل تاغه راوند ټیبل کې اشتراک کړی دا چې دوی پاکستانیان او افغانان یو میس کې راټول کی او هغه کوم نریټیو چې دوی په باره کې جوړ شوی او خلک مثلا هغه نفرت چې د پاکستان په مقابل کې و غواړي په هغه باندې یو رقم کارو کوي چې هغه له منځه ولاړ شي خو تاسو چې کلال ته هغه راوند ټیبل لوکی کینای یوازینی شای چې تاسو د دوی د خلکو نه اوري هغه دا چې افغانان ان سکلت خلک دي دل ترازی مونږ نه کارونه اخلي مزدوریان اخلي او دغه سیل د ماجنین چې مونږ تر اوري دا مثلا خارونه راته د سبینازم کړی دي دغه شای خلکو ته د منلو وړ نه ده
ډیره مننه میرمن نوري تاسو بیرته راوګرځو رحماني صاحب که تاسو تر شو تاسو خستون زی واورې د لخپل مو هم یادونه وکړه چې خبريالانو په افغانستان کې ستونزې درلودلې عمر صاحب هم میرمن نوري هم خو افغانان چې د دې لپاره چې خوشوند ولري اروپای هیوادونو ته د تګ لپاره زړه کوي او یا قچاقي لارو باندې راځي تاسو فکر کوي چې دغه خوب چې دوی ونی چې دوی اروپای هیوادونو ته ځي او هلته به دوی خوشوند لري د دې چاقی لارونه رسیدل ورته امکان لري
زه فکر کوم هغه کسان چې افغانستان کې یو څه مناسب ژوند لري او عادي ژوند کوي او دوی زی په چاقی لارو بهرنی هیوادونو ته دا مناسب لار نه ویځو لپاره مونږ کوهیږو چې په اروپا او بهرنی هیوادونو کې د افغانانو لپاره ژوند ډېر سخت دی که دوی له یوې خوا فکر وکړي چې مونږ باید آرامه ژوند ولرو نه داسې نه دی مونږ اورېدلی دي او مونږ لیدلی دي خپل دوستان ملګري او کوم همکاران چې تللي دي هغوی همدا وایي چې په اروپایي هیوادونو کې ژوند دومره سخت دی چې حتی هغوی لپاره چې کورنۍ ورسره نه اوسېږي دوی ښه ژوند نشي کولی د ښه کور نه دي تحصیل نشي کولی د ګټې وټې پیسې نشي پیدا کولی چې د خپل کورنۍ لپاره یې ولېږي دوی هغومره کوي چې وخوري او وچکي او دوی وږي پاتې نه شي زمونږ هغه کسان چې د ځینو مجبوریتونو له امله ځي چې هغوی سیاسي اختلاف لري اقتصادي ګواښ په افغانستان کې ورته متوجه دي یا فکري ګواښ ورته متوجه دي یا هغه کسان چې لکه زمونږ د همکار په څیر د یو فیسبوک پوسټ په سر نیول کیږي او دوی څخه څلور ساعت تحقیق حاصل کیږي او دوی بیا بندي کیږي او په سمنت خوشي کیږي. دوی مجبور دي چې افغانستان پریږدي او دوی مونږ وینو دلته داسې کسان راغلي دي چې دغسې پیښې پرې راغلي دي او د اروپا تګ ته خوشحاله نه دي، بلکې وایي چې زه مجبور یم نور لاړ شم او د افغانستان زما لپاره د مناسب ځای نه دی چې ژوند وکړم. خو زه فکر کوم که اوسنی حکومت د دغو ځوانانو د مخنیوي او د تشویق او د کار روزګار لپاره هلې ځلې ونه کړي، کار ونه کړي، زه فکر کوم چې کلونه کلونه به همداسې جوبې جوبې ځوانان بهرني هیوادونه په قاچاق یا په ویزو اخلي او ځي به، او دا به د افغانستان لپاره ډېره لویه ضربه وي. د افغانستان هغه لویه پانګونه اوس په وتو کې ده. دغه د افغانستان اوسنی حکومت دغه د چارې په چاپ مخ بي، او دغه ځوانانو ته اړتیا ده چې اوسنی حکومت دغه ځوانان تشویق کړي. او داسې نهشي کېدی چې ته هغه چا چې مینېیښی اوسېږي هغه ته به زه رتبام ورکوم، هغه ته به زه څوکۍ ورکوم، هغه ته به زه مډال ورکوم. نه، ځوان تحصیل کلی، ځوان زحمت ویستلی، ځوان به په ولږه په تنده یوې کونډې مور خپل بچی رسولی دی ته هغه د کار روزګار اخلي. هغه چا چې په سنګر کې در سره ولاړ دی او چې مطلقا مثلا ممکن یا بې سواده اوسېږي یا باسواده اوسېږي هغه لری کوي او دا یې پر ځای کینوي. دا ناممکنه دی او دا د ځوانانو ناهیلتوب کېږي. او زه فکرم چې د اوس هم موږ وینو چې بهرنیو هیوادونو ته په قاچاقي لارو تګ زیات شوی. موږ تاسو په سوشل میډیا په رسنیو کې وینو چې د ځوانان مرګ سره لوبې کوي او ځوانان هر ورځ په بلغاریا په روس په لاره کې زه خپل ځوانونه ویلي.
مننه مننه عمری صاحب، که تاسو ته راشو رحمانی صاحب یادونه وکړه چې زیاتره ځوانان د دې لپاره چې دوی په افغانستان کې خپل غږ نشي پورته کولی هلته ازادي نشته ده، دوی زړه ښه کوي چې نورو هیوادونو ته لاړ شي. خو تاسو دلته په اروپا کې اوسېږئ او زیاتره افغانان او هغه کادرونه چې په افغانستان کې و دوی اوس اروپایي هیوادونو ته یا نور امریکا ته تللي دي. خو دغه هیوادونو ته چې دوی ځي هلته ورته د دویمې درجې اوسېدونکي په توګه باندې کتل کیږي او دوی عموما هغه کارونه کوي چې په خپل هیواد کې نه ولا څه فکر کوي چې دا بخوي چې دوی په هیواد کې پاتې وای مبارزه کړې وای ک دلته په یو بهرني هیواد کې دی او دوی مې درجه اوسیدونکو په توګه باندې ژوند وکړي.
ډیر مننه. دلته خو په قانون کې کوم فرق نشته دی، هغه کوم اساس چې په هغه څوک چې خبرالان خصوصا په هغه په قانوني توګه باندې جرمنی ته راغلی دي یا اروپایي وادونو ته راغلی دي هغوی ته چې کوم اسناد ورکړل شوي دي کوم اروپایي کوم حقوق چې لري هغه دلته هماغه کډوال هم لري یا جلا وطن هم لري یا هغه افغان هم دلته لري، په قانون کې هیڅ کوم توپیر نشته دی د یو اروپایي یا د یو آلماني سره. مونږ وینو چې زموږ خبریالانو مونږ په ډیرو سختو شرایطو کې په افغانستان کې کار کړی دی. په تیرو شلو کلونو کې مونږ د بیلابیلو جهادونو سره دا په جګړه کې وو، دا په مبارزه کې وو. یو خوا حکومت د مافیایي سیستم یا مافیایي چارواکو سره خبریالان مخامخ ول، بل د مواد مخدر د مافیا سره مخامخ ول، بل دا چې د ترهګرو ټالو سره مخامخ ول چې د شمول د طالبانو داعش. په ډېرو سختو شرایطو کې دوی وکړی شول چې په افغانستان کې کار وکړي او دا یو مبارزه وه او دا د افغانستان د خبریالانو یو سرخندنه وه چې دوی وکړی شول چې په افغانستان کې کار وکړي. ځانونه په سخت حالاتو کې دوی وکړی شول چې خلکو ته دا احوال ورسوي، راپورټینګ ورته وکړي. خو دلته په اروپا کې چې زه اکثره خبریالان وینم دوی دا اوس فریلانس کار کوي، دوه درې ځای دوی کار کوي. دوی په دا په بیلابیلو دا د خبریالانو په ناستو کې چې دوی سره زموږ لیدل کتل کېږي، دلته ژوند ځکه ښه دی چې دوی په هغو سختیو څخه راوتي دي. د اروپا په یو آرامه فضا کې دوی کولای شي چې خپل ژوند ډېر ښه په مخ باندې ویسي. نو د خبریالانو وضعیت کافي ښه دی.
تاسو خبریال یاست او د راپور په برخه کې مو کار کړی، اوس دلته راغلی یاست هم په همدې برخه کې کار کوي. تاسو دوستان سره به مخ شوي یاست چې هغوی په قشقي لارو جرمني ته تللي وي یا نور اروپایي هیوادونو ته راغلي وي. دوی که خپلې کیسې درته کړې وي، د هغوی په اړه راته ووایي چې کم هیوادونه دوی ته ډیر زیات خطرناک او هغه قچقی لار باندې دوی د خپل کیسو داسې څه تاسو ته ویلي دي دلته شریک کړي؟
بله، او ډیرې افغانان چې خصوصا آلمان ته راغلي دي او دوی مونږ لیدلی دلته د اوس په کیمپونو کې ژوند کوي، هغه افغانان دي چې هغوی د روسیې د لارې دوی د بلاروس ته راغلي او هغه نه وروسته دوی ځانونه اروپایي هیوادونو ته راړسلي دي دی او یا هم د بیلابیلو قچاقي لارو د بیلابیلو هیوادونو څخه دوی اروپایي هیوادونو ته داخل شوي دي. هغه افغانانو ژوند ډیر خراب دی ځکه چې زیاتره په کیمپونو کې ژوند کوي او د دوی د انټرویو یا هم د دوی د کارونو د پروسس د کومه مرحله چې د هغه ډیره پسه روانه ده. هغه په دې علت باندې چې یو خوا یوکرینی کوم کډوال چې دی هغه ته اروپایي هیوادونه زیات اهمیت ورکوي، هغه ته اروپایي هیوادونه ته هغه په لومړۍ درجه کې دي او د هغوی استاد او د هغوی ته کورونا ورکړه او هغوی ته ژوند برابرول دا د دوی په اولیت کې دي. بیا په دویمه درجه کې چې دي هغه افغانان دي چې هغه په قچاقي توګه باندې دلته راځي او دلته په کیمپونو کې ژوند کوي. د دوی چې کله دلته راځي دوی کارونه چې دي هغه ته پس روان دي او دوی پیسې مصرف کړي وي په بیلابیلو په مرګونی حالت کې دوی ځانونه د مرګونی حالت سره دوی مخامخ شوي دي. د ایتالیا د لارې په کشتیو کې راغلي، هغوی اکثره مشکلات دا هم لري چې بعض ایتالیا ته چې راغلي هغوی هلته ګوتې خدا لګولي، کله چې المان ته راشي بیا د هغوی ګوتې دلته وګوري نو د دوی ګوتې راوځي په ایتالیا کې. بیا دوی ته ویل چې تاسو لاړ شئ بیرته هغه هیواد کې چې ستاسو ګوتې لګېدلې دي. نو دغه کډوالو ته توجه نشته دی او دوی په یو ډېر بد وضعیت کې دلته په المان کې ژوند کوي. خصوصا تاسو په فرانسه کې څو ورځې مخکې د رسنیو راپورونه لیدلي دي چې کوم افغانان چې د قچاقي لارو باندې راغلي دي هغوی د پلونو لاندې هلته ژوند کوي او په ډېر یو پات وضعیت کې دي. نو د قچاقي راتګ اروپایي هیوادونو ته دا د خداد ځان سره ظلم دی، زیاتای دی چې څوک کوي مرګ په خپلو سترګو باندې ویني، پیسې مصرفوي کې کله چې دې هیوادونو ته راځي تقریبا هغه مجبور دی چې د پنځو کالو نه تر اتو کالو پورې یو بد نامعلوم وضعیت دلته تیر کړي او هغه نه وروسته که چیرې بیا حکومت د ده وړتیا ته ګوري که چیرې د کار کړی وي او دی کوم جرم ونه لري هغه نه وروسته بیا ده ته استناد ورکوي. نو دغه اته کاله چې دی دلته تیر کړي او بې سرنوشته وي، زه خو وایم په دې نارځي چې اته کاله دی وروسته د دی بیا ښه ژوند ولري، خو دغه اته کاله د دی په ډېر په بد وضعیت کې تیر کړي. نو دا نارځي نه د اروپا دغه ژوند درځي او نه هم د دوی دغه پاسپورټ او اسناد درځي.
ډېره مننه تاسو بیرته راوګرځو. میرمن نوري که تاسو ته راشو، هلته په پېښور کې په اسلام آباد کې د پاکستان په نورو ښارونو کې اوس مهال افغانان ډېر دي، دوی هلته اوسیږي. تاسو ستونزو ته اشاره هم وکړه، که دا راته ووایي چې دغه افغانانو چې هلته اوس مهال اوسیږي دوی دا اینده خپل څنګه ویني، خپل راتلونکی څنګه انځوروي؟ تاسو بور سره ناست لری ګوري بای
اکثریت افغانان ما اول چې هغه چې د ترانزیت په توګه استفاده کوي له پاکستان، هغه هم د سیاست نوش سره مخامخ شوی چې نامعلوم ده. لکه نن پر سبا دوی ته ویل کېږي چې تاسو کارونه پروسس کې ده، ځکه په یونیچیار په هر دفتر کې هغه لوټ د کارډونه ډېر سوی ده چې پروسس د کار ډېر کند سوی که نه، لکه ډېر په سرعت نه کېږي. او اکثریت چې ما لیدلی دي داسې افغانان دي چې لکه هغوی میاشتې دلته تیر کړي خو تروس هم د دوی هغه ایوکویشن یا تخلیه پروسه نه ده شروع سوی. دغه ستونزې دوی هم ځوروي او لږ څه ناهیلي کړي دي. اکثریت سره چې خبرې کوي بیا دوی وایي چې موږ به تر دغې میاشت پورې صبر کوو، کونه څه بېرته به افغانستان ته راوګرځو. نو دغه مشکلات ډېرې سره ایسته دلته چې ما لیدلی دي.
ډېره مننه کور ودان. زموږ بل میلمه به هم په خبرونه کې وصل شي، ښاغلی جبار زی اسماعیل چې اوسمهال په افغان په ترکیه کې افغان کډوال ده، دا به هم راسره په خبرونه کې مل شي. په ترکیه کې به د افغان کډوالو د ستونزو په اړه له دوی نه واورو چې هلته افغانان څومره په ستونزه کې دي، اولې دوی زړه کوي چې ترکیې ته په قچقي لارو لاړ شي او له هغې ځایه بیا اروپایي هیوادونو ته راورسیږي. خو تر هغې مخکې به ورشو رحماني صاحب تاسو ته، تاسو که راته ووایئ چې تاسو څنګه په پېښور کې خپل ژوند په اړه راته ووایئ چې تاسو ژوند څومره ده، دغه خبرې لاندې ستاسو څنګ ته راټولېږي، دوی څه تصمیم لري که چېرته معلومه نه شي دا هېوادونه دوی ته ویزې ورنه کړي چې دوی هلته د ترانزیت په تمه دي، دوی څه کوي بالاخره کوم طرف ته ځي؟
مونږ چې ځینې وخت خبریالانو سره ناسته لرو خبرې کوو، دوی تمه لري چې بهرني هیوادونه لکه فرانسه او جرمني او ایټالیا همدارنګه حتی برازیل ویزې ترلاسه کړي. ځینو کسان داسې مونږ وینو چې تر څلورو میاشتو کېږي سفارتونو کې خپل هغه اپایمنټ انټرویو ورکړي دي، په منتظر د ویزې دي. او ځینې بیا داسې دي چې بالکل بې برخلیکه پراته دي، سفارت حتی ځواب نه دی ورکړی. خو دوی د ژورنالستانو لکه د بېسرحده خبریالانو طریقه او همدارنګه د ځینو بنسټونو طریقه غواړي چې سفارتونو ته معرفي شي، خو یا دوی ځواب نه ورکوي. که چیرې ځواب ورکوي دوی معرفي شي سفارت ته او دوی ته بې ژر ویزه نه ورکول کېږي. دلته خبریالان اکثره یې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. موږ دلته وینو چې څو ورځې وړاندې موږ داسې یو د رسنیو یو کارکوونکي ولید چې موږ دلته پیسې ټولې کړې تر څو دی پاتې شي دلته خپل ژوند مخته بودي. دومره پیسې د نه درلودې چې دی د څو وخت لپاره دلته پاتې شي، او دی فکر یې کوو که چیرې افغانستان ته لاړ شو ممکن زما لپاره ګواښ نور هم جدي شي، دا وایي چې زه خو له افغانستانه راوتلی یم.
افغانستان پاکستان کې دي، دوی منځ کې داسې کسان شته چې دوی د چمن د لارې یا تورخم د لارې نه قشقي درغلي وي، هلته په بېخور کې اوسېږي یا بغیر له ویزې؟
او بالکل، څو ورځې مخکې زمونږ یو همکار و چې هغه خپله ویزه درلودله، تورخم د لارې راغلی و، کورنۍ او ماشومان یې د سپین بود له لارې راغلي و. دوی بیا نږدې څلور پنځه میاشتې منتظر شولو، بیا لاړل اروپایي هیواد ته او فرانسې ته لاړل ویزه یې ورکړه. ډېری داسې خبریالان مونږ وینو چې دوی د قاچاقي لارو همدغه دغه په لارو باندې راغلي، د سپین بود له لارې راغلي دي. او ځینې داسې کسان دلته دي چې کلون یو کال دوه کاله کېږي چې دلته د سقوط را په دې خوا دلته پراته دي، ویزې ختمې شوې دي، او دوی ته یا د ویزو د تمدید پیسې نه لري یا ویزه نه تمدیدېږي. داسې ډېرې ګڼې ستونزې دي چې دوی سره مخ دي.
ډېرې مننه. اوس هم جبارزی صاحب ته به ورشو چې د ترکیې د خبرونه کې راسره وصل ده. ستړي مشي جبارزی صاحب، مننه چې زموږ بلنه مو منله. تاسو که راته ووایي په ترکیې کې د افغان کډوالو ستونزو په اړه سره که په خبرې وکړئ، خو هغې نه مخکې دا راته ووایي چې تاسو څنګه ترکیې ته لاړی، ستاسو د خپل تګ په اړه راته ووایي.
سلامونه د خپرونې ټولو ګډونوالو ته او خپرونه اورېدونکو ته. اغلی فریدی، زه خو په کال 2014 کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت له خوا نه ترکیه ته راولېږل شوم. په کانکور کې 315 نمرې اخیستې وې، له هغې نه وروسته د برج لایق وګڼل شوم او ترکیه ته راغلم. او دلته مې د انجینرۍ په بخش کې لیسانس وکړ. د لیسانس د پای ته رسېدو وروسته بېرته افغانستان ته وګرځېدم. اولته مې په انکشاف ملي کې د ملي پراختیا شرکت کې وظیفه اجرا کوله، خو د جمهوریت د سقوط وروسته بېرته ما اقامه درلودله د ترکیه، نو بیرته ترکیه ته راغلم.
تاسو په قانوني ډول باندې ترکیه کې اوسېږئ؟
بله، او زه په قانوني شکل باندې اوسېږم، دوه کلنه اقامه لرم فی الحال.
دا خو افغانانو په اړه راته وایي چې هغوی هلته قاچاقي درځي او په پټه باندې ترکیه ته وړي، د هغوی وضعیت هلته څنګه ده؟
عموما چې کله د ایران له طرفه دی خو راځي، د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخ کېږي. زیاتره ګروګان کېږي، ګرو کېږي، زیاتره په لاره کې د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ کېږي. د ایران نه دی خو پورې د استانبول پورې د راتګ یا د وان نه چې دو کله وان ته راوړي، د هغې نه وروسته هلته په خوابګاګانو باندې شل شپې پنځلس شپې خوابګا ورته وایي. د دوی یو خپله اصطلاح ده چې هلته دو پاتې کېږي تر څو چې دوی ته قاچاقبرو وایي چې تر استانبوله تاسو ورو، یعنی ډیره زیاته اوږده لاره ده. په عادي بس کې چې تاسو دې په قانوني شکل باندې سلیر ساعته تر درې ساعته پنځه ویشت ساعته پورې ادامه کوي لاره ده، او دوی چې کله په غیر قانوني شکل باندې تر استانبوله ځان رارسوي چې د دوی دنه بیا نورو ځایونو ته لاړ شي، اروپایي هیوادونو ته لاړ شي، نو دوی په دغه لاره باندې ډېر زیات مشکلات سره مخامخ کېږي. او تر استانبوله راتګ ډېر زیات سخت دی. د هغه مهاجرین چې وان ته کله راشي، د وان نه وروسته هلته زیاتره وخت په ډېرو سختو شرایطو کې ژوند کوي، پیسې ورسره نه وي یا پیسې ورناخلي یا په لارش کولي سامان ورناخیستې هر څه ورناخیستې عموما دغه کار د قاچاقبران وي.
جبرزی صاحب همدې موضوع ته ما اشاره کوله د ترکیې او ایران په سرحد کې د کوم افغانان چې هڅه کوي چې د ایران نه ترکیې ته واوړي یا ترکیې نه یونان طرف ته لاړ شي، زیاتره وخت خبرونو راپورونو کې داسې موضوعات راځي چې دغلته افغانان چې په دې لارو باندې ځي یا برمته کېږي یا غلا ورنه کېږي یا وهل ټکول کېږي، کله داسې شوي دي چې حتی ځینې ځوانان پکې مړه شوي هم دي. د دوی د وضعیت په اړه ته وایي ولې دغه پیښې رامنځته کېږي؟
تاسو زه په دې خاطر سره شمو ویلې چې حالت نه میواد د خلکو د ملګرو د دوستانو د خبرونه عموما دغه کارونه چې دی خو قاچاق بریده د انسان قاچاق دی، د انسان قاچاق عموما خطرناک کار دی او ځینې مشکلات د خپل ځان سره لري. عموما هغه قاچاق بران دغه کار کوي، زیاتره خلک افغانستان نه په دې بهانه روان کوي چې کله استانبول ته ورسېدي یا وان ته ورسېدي ته ماته پیسې راکړي. نو چې کله هغه دلته راشي د فامیل په پټ شکل باندې راشي، دلته هغه قاچاق بران چې دی هغه ځان سره ګرو کی یا چور کی یا چې څو ورسره هغه ځان سره کینی فامیل ته ورته زنګ وهي ورته وایي چې دغه سره موږ تر دې راوستلی تالته موږ ته باید اوسېدي د لارې مصارف یا پیسې راکړي. په زیاتره وخت کې دغه څه کېږي. او په ترکیه کې عموما مهاجرین چې دي په ټوله ترکیه کې خپاره دي، زموږ افغانان وروڼه چې دلته راغلي دي په ترکیه په غټو غټو ښارونو کې په غټو غټو ولایتونو کې چې هلته د کار زمینه زیاته وي، عموما په فابریکو کې په دغه ځایونو کې کار کوي، تر څو چې دلته راشي راورسېږي عموما په دغه ساحو کې کار کوي. د ایران او د ترکیې ترمنځ سرحد چې دی هلته د وان په نوم ولایت، د در په نوم ولایت، د بیازید په نوم باندې په دغه ولایتونو کې عموما دغه کار په ډېر سری شکل باندې او په ډېر ښکاره شکل باندې نه کېږي، خو په پټ شکل کې اما په پټ شکل باندې چې دی بس دغه سي مشکلات هم دي، ځکه په دې کې دولت خبر نه وي یا دولت خبر هم وي په هغه باندې موږ نه پوهېږو. نو دغه سي مشکلات ټول شته دي په دغه لارو، دا لارې ډېرې سختې دي، خطرناکې دي. او زمونږ غورونه افغانان هغه خلک چې غواړي په غیر قانوني شکل دلته راشي، دغه ټول مشکلات په ځان باندې باید ومني، خو خدای دې وکړي چې دغه خلک په قانوني شکل باندې کوشش وکړي چې راشي ترکیه ته. ځکه ترکیه دولتي بورسونه هم لري، وای ټي بي ورته وایي، هغه بورسونه چې زمونږ افغان ځوانان ته چې څوک د لیسې نه فارغ شوی پاسپورټ لري کولای شي چې دلته اپلای وکړي په قانوني شکل راشي. د ترکیه نور دولتي پوهنتونونه هم دي چې ډېر په اسانه شکل باندې زمونږ افغان ځوانان کولای شي چې هغه ته اپلای وکړي د خپلې خوښې پوهنځي ته پکې کامیاب شي. په دې کې یوازینی شرط چې دی د لیسې د درې کلنو نمرو، یعنی د درې کلنو نمرو فیصدي ده چې د اقل باید د پنځه اویا نه تر سلو پورې، یعنی د پنځه اویا نه باید جګه وي. دو کولای شي اقتصاد ته، ادارې عامه ته، حتی انجینرۍ ته، نور دغه د خپلې خوښې پوهنځي انتخاب کړي بغیر له کوم امتحانه. دو کولای شي چې د ترکیې ډېر زیات پوهنتونونو ته اپلای وکړي او په قانوني شکل باندې راشي. کوم مصارف چې دوی په غیر قانوني لاره باندې $2,000 $3,000 ورکړي، که چېرته دوی دغه $1,000 یو نیم $1,000 په دغه لاره باندې مصرف کړي، دوی ډېر په سهولت باندې په اسانه شکل باندې راشي.
جبرزه صاحب قدام راته وایي علاوه د دینه چې په پوهنتونونو کې که ترکیې کې اوسوک په شخصي یا دولتي بورسې نه لاړ شي په پوهنتونونو کې داخله واخلي او د هیواد ته لاړ شي، د دین علاوه آیا داسې نورې قانوني لارې شته چې افغانانو کولی شي ترکیې ته لاړ شي یا بل کوم هیواد ته لاړ شي؟
د ترکیه خو سیاحتي ویزه هم دي، طبي ویزه هم دي. هغه خلک چې مثلا طبي مشکلات لري په افغانستان کې او د سفارت ته ورشي، د پخپله په 2020 کال د اپریل په نه پوهېږم چې څومره تاریخ اپریل کوم مارچو په دغه میاشت کې د ترکیه داخلي وزیر سلیمان سایلو چې د سلیمان سایلو پخپله یو اعلامیه خبره کړله چې موږ هر یو مثلا د غزنی یوازې افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان او قرغزستان دغه ملکونه چې دي عموما د ترکیه ته دغه خلک ډیر زیات راځي او دلته بیا اقامه اخیستلې او اقامه چې به اخیستلې بغیر له کوم سبب به اقامه ورکولې. نو دلته چې په دغه د دې کال په څلورمه میاشت په درېمه میاشت باندې ځینې مشکلات را جوړ شول د مهاجرینو له طرفه، یعنی هغه مشکلات دغه سی وو چې ځینو غیر قانوني خلک دلته راننوتي وو چې په هغه کې پاکستانیان هم داخل دي، بنگلاديشیان هم داخل دي، ځینې عرب د عربي ممالک هم ځینې خلک داخل دي، افغانان هم داخل دي چې په سوشل میډیا باندې عموما په ټیک ټاک باندې په مترو کې په سمندري کشتیو کې سمندري بسي کشتیو کې په سراتیر شپه بسونو کې دهغه جنو چې په عام شکل بروانې وي په سړک بروانې وي خپل کاروبار پسې داغې د مخ او د شر ویډیوګانې وکړلې او د پټی کا خبرې کړلې. دی په ترکیه کې د ترکیه د عوامو په منځ کې یو خبره را جوړه کړله، خلک په غوسه کړل او په ټویټر باندې یو ټرین جوړ کړ چې مهاجرین نه غواړو. له هغه وروسته سلیمان سویلو چې دغه څه یو اعلامیه خبره کړله چې څوک په قانوني شکل باندې راتلو هغه باید دلته د پاتې کېدو لپاره خپل یو سبب وښيي. اوس که یو څوک راغلی په دغه باندې په تحصیلي ویزه باندې، هغه باید د پانتون محصلې موږ ته باید د پانتون نه چې دی اورنج بلګه ورته ترکان وایي، یعنی سټوډنټ کارت راوړي چې دلته برحال محصل یم. که څوک په صحیح ویزه باندې راغلی په صحیح ویزه باندې راغلی د خپل صحت لپاره هغه باید د شفخانی نه موږ ته راوړي چې هو دا سړی باید دلته پاتې شي. زموږ د ځاوی لاندې دی که څوک په صحتي شکل راغلی هغه باید صحتي ویزه درې میاشتې ورته ورکوي که درې میاشتې که شپږ میاشتې که دوه میاشتې که دوه هفتې د هغې د قانوني وخت پوره کېدلو نه وروسته باید د ترکیې نه ووځي. بله تجارتي ویزه ده، تجارتي ویزه هم هغه خلکو ته ورکوي چې تجاران دي، چې عموما زموږ افغانان ډېر زیات دلته اوس هم تجارت لري په زیتون برنو کې، پاکسرای کې، په بیلوک دزو کې، د ترکیې په هر کونج کې زموږ افغانان ونه تجارت کوي، د وریجو کاروبار کوي، د قالینو کاروبار کوي، د سپینو زرو کاروبار کوي، افغانستان ته وړي، افغانستان نه راوړي، پی وی سي پایپونه، پی وی سي دغه ټول شیونه چې دی اوس هم افغانستان ډېر قوي تجارت لري د ترکیې سره. نو په دغه شکل باندې هر څوک چې وغواړي ترکیې ته راشي.
ډېر مننه کور موادان جبرزه صاحب چې په ترکیه کې د افغان کډوالو په وضعیت باندې خبرې کولې. عمر صاحب تاسو ته برا شو، تاسو فکر کوي د دې لپاره چې افغانان وکولی شي په اروپا کې آرام ژوند ولري یا په نورو هیوادونو کې، داسې کومې قانوني لارې شته چې دوی لاړ شي د هیوادونو ته افغانستان ووځي؟
بله، او دا اوس تازه آلمان د کار ویزو لپاره اسانتیاوی برابرۍ نوې قانون جوړوي چې تر څو دا هیوادونو کاریګر چې غواړي آلمان ته راشي او دلته په قانوني توګه باندې دوی ویزه ترلاسه کړي، دغه پروسه دوی ساده کوي او په دې باندې کار روان دی. او دا اوس هم زیات شمېر هغه د بهرني اتباع چې هغه د هند دي، د افغانستان هم یو شمېر تعداد خلک شته دي، همداسې پاکستانیان دوی په قانوني لارو باندې دلته راځي او دلته دوی کار کوي. همداسې زیاتره د پانتونونه دي په المان کې چې دوی پروسه ډېره ساده ده. دوی هغه افغانان چې غواړي دلته راشي په قانوني توګه باندې دوی هلته ازموینه ورکي او دوی یو څه المانی زده کړي او دوی په قانوني توګه باندې المان ته راشي. نو دغه قانوني لارې شته دي چې دلته موږ زیاتره افغانان وینو، خود از موږ دوست پنځه کاله مخکې راغلي دي د درس لپاره، د تحصیل لپاره. اوس هغوی ډېر ښه وظیفې لري او ډېر ښه ژوند یې برابر کړی ځان ته. نو یو خدا ده چې د دوی دغه کومه موده چې د تحصیلي دلته تیروي هغه د دوی په بیوګرافي کې لیکل کېږي چې دوی دلته دومره وخت دلته ژوند کړی دی. نو په استادو په اخیستو کې، د پاسپورټ په اخیستو کې هغوی سره ډېره مرسته کوي او هغه چې دلته بیا وظیفه ولري او د حکومت ټکس ورکړي، نو د هغوی پروسه بیا نوره هم ساده ده او هغه په ډېر اسانۍ سره کولای شي چې د المان اسناد ترلاسه کړي. موږ وینو چې زیاتره د ټریول ایجنسیانې په کابل کې او په اسلام آباد کې ځینو خلکو ته د بیلابیلو لارو څخه په بانو باندې پیسې اخلي چې تاسو موږ قانوني لارو باندې موږ تاسو وړو المان ته یا نورو اروپایي هیوادونو ته. نو په هغوی باندې د باور څکه نه کوي چې هغوی دا پیسې زیاتې اخلي او زیاتره افراد کوي او کار په سمه توګه نه اجرا کوي. نو زما غوښتنه د افغانانو څخه دا ده چې دوی دي د آنلاین سیستم د لارې یا د ویبسایټونو د لارې چې هغه کمپنیانې چې کاریګر ورته ضرورت دي هغه خپل ویبسایټ لري، رسمي ویبسایټ لري، ایمیل لري، ټلیفون لري، هغوی کولی شي چې په دغه واسطه باندې تماس ورسره ونیسي. خو د اکثره هغه پانتونونه چې په اروپایي هیوادونو کې دي، د هنګری نه نیولې تر سویزرلینډ او المان او همداسې فرانسا، دوی هم آنلاین سیستم لري. دوی د ټریول ایجنسی پر ځای باندې د دغو آنلاین سیستم د لارې د دوی خلکو سره یا هم د دغو ادارات سره دوی تماس ونیسي. نو دوی په ډېر اسانۍ سره کولای شي چې سکالرشیپونه ترلاسه کړي. یو خدا ده چې دوی په قانوني راغلي وي او بله دا چې بیا کله د دوی دا تحصیلي پروسه چې یا هم مرحله چې پای ته ورسیږي هغوی نه وروسته دوی کولای شي چې دلته د اوسېدو لپاره درخواست ورکړي او بیا کار وکړي او دوی به ډېر باعثته ژوند ولري په خصوصا په اروپایي هیوادونو کې. نو زما غوښتنه د ټولو افغانانو څخه دا ده چې دوی دې ورخطا کېږي نه. اکثره ځوانان چې دي دوی چې ځان دا بد وضعیت ته ورکوي او په قاچاقي لارو باندې راځي اکثره لوستي ځوانان دي، خو دا ده چې دوی خپل حوصله د لاسه ورکړې ده. دوی وایي چې باید په یو هفته کې یو میاشت کې زه باید ځان اروپا ته ورسوم او کله چې دلته راشي بیا هغه هر څه برعکس دي. دلته هغه د زمونږ د افغانانو یو مشهور اصطلاح ده چې دلته پیسې په ونو کې نه دي ځوړندې چې دلته افغانان راشي یا ځوانان راشي او پیسې د ونو څخه راوش کوي او بیا افغانستان ته ولیږي. دلته هر څه دا پروسه لري، هر څه مار لري، پیسې ګټل هم ځان ته لار لري. نو زما د خپلو ځوانانو څخه دا غوښتنه ده چې دوی د قانوني لارو په واسطه باندې دوی اروپایي هیوادونو ته راشي او دلته د کار وکړي، درس ووایي او خپل ژوند یې ښه برابر کړي.
عمري صبر ته براو ګرځو، ستاسو پیغام به واخلو. بیا میرمن نوري، که تاسو راته ووایي هغه افغانان چې په پاکستان کې اوسیږي، په ټوله کې افغان کډوال، هغوی چې د قانوني لارو نه راغلي دي، هغوی ته به اسانتیاوې حتما نسبت هغه افغانانو ته چې په غیر قانوني لارو راغلي دي وي؟ تاسو په د افغانانو روحیه هلته چې غواړي اروپایي هیوادونو ته راشي او ترانزیت په توګه باندې پاکستان کار اخلي، د هغوی د روحیې په اړه راته ووایي، هغوی څنګه دي؟ تصمیم شته چې که چېرته اروپایي هیوادونو ته کار ونه شي یا ویزې ترلاسه نه کړي، بیرته افغانستان ته ځي، که څنګه؟
تشکر ډیر زیات. له پوښتنې نه مخکې لینه زه تاسو پوښتنې ته راځم. زه راځم یو څو نکات ته اشاره کوم. اول دا چې موږ داسې حالات کې د کډوالو په حالات باندې خبره کوو چې افغانستان یو باثبات حالات کې نه ده. دا تخیلي خبرې چې موږ کوو چې نه پیګم افغانان لاړ سي د بورسی له طریقه، د دې له طریقه، د دې له طریقه، دا هغه وخت لکه داسې معقول شاید چې تاسو ملک کې ثبات وي. تاسو مثلا تاسو ماشومان هغه تمام اولیه حقوق چې کوم دي، نور حقوق څه بيخي نه ګرځو، کوم اولیه حقوق چې هغوی ته ورکول کېږي باید ورکول سي. او د حکومت په نوم چې هغه فریم یا یو چوکات دا هغه ټول سرویسونه خپل خلکو ته دی وړاندې کې، بیا هغه وخت کې دا یو معقول لاره ده چې موږ وایو چې افغانان دې په تمه کېني او دغه قانوني لارو نه دې استفاده وکړي. مثلا همدا اوس تاسو کرای سي دا د اردو ملي پاتې خلک خبریالان دا خلک چې
په بخښنه سره که چېرته افغانان تاسو دغه مسلې ته اشاره وکړه چې دوی که چېرته په تمه پاتې شي او قانوني لارو ته چې دوی افغانستان نه ووزي، دوی ستونزه لري او دوی هڅه اولیه خدمات لاسرسی لري، نو آیا دغه وتل بیا په دې ارزي چې دوی خپل ژوند وبایلي پکې؟
ګورې دا اته تاسو دین وایي چې کله حالات خرابېږي تاسو مخه وکړئ هجرت ته، په دې معنا چې د افغانستان حالات اضطراري حالات ده. دا ټولو ممالکو ته، د دنیا ټولو ممالکو ته دا د هضم وړ ده او هغوی دغه منلی ده چې موږ باید دغه افغانان آسان ترین طریقه دغه ده چې میشته افغانان چې دلته دي یا بل ممالکو کې دي، دوی یو نسیار په طریق د مخې ته لاړ سي، دوی ته هغه کارت چې ورکول کېږي صحیح ده، پروسه به ډېر کند دي. زه نه وایم چې غیر قانوني د قاچاق په لاره دي لاړ سي، مونږ ته چون حالات ډېر یو اضطراري حالات کې مونږ یو، او بل آپشن نشته خلکو سره، خلک مجبور دي چې داسې لارو ته مخه کې یا یو نسیار سه یا اوس ټول افغانستان مثلا په تحصیل ته نه غواړي وزي، ټول افغانستان مثلا خبریال نه دي، ټول افغانستان په امریکایانو سره کار نه وکړي، ټول افغانستان له کاناډایانو سره کار نه وکړي، منتدس افغانان دي چې دوی باوجود له دې چې کار نه وکړي دي دوی ځان خطر کې دي. نو هغه افغانان ته موږ څه آپشن لرو؟ خو ته موږ دغه آپشن لرو چې هغوی دغه دویم دریم ممالک ته چې کله ځي هلته چیزي اقل موږ له دغې تریبیونونو نه هغوی ته اعلان کړو چې ګوري تاسو قاچاق په توګه مه ځئ، خو یونیسیار ته تاسو لاړ سئ، دا د مهاجرت حق د انسانانو حق دی، تاسو هلته ولاړ سئ، هلته هم ځان ثبت کړئ، سمه ده، پروسه به کندئ. خو یو شی ده که کندم ده، بیا یونیسیار له طریقه افغانانو ته هغه مرستې کېږي، د اوسېدلو ځای برابرېږي ورته، که په ډېر زنده موسي خواښه دي ورځ کې یو ښه شی دوی ته لاسته راوړي. هغې نه مثلا ماشومان کړی سي چې هغه خلک چې همدا اوس پاکستان کې چې یونیسیار سره ثبت دي، د هغوی ماشومان کړی سي چې مکاتب کې ثبت نام وکوي او نور خدمات صحي خدمات ورته وړاندې کیږي. مونږ دلته چې یو قانوني آپشن لرو، ولې مونږ بیا دې شیانو ته لاړ سو؟ او یا ولې داسې تخیلي شی جوړ کړو چې نه تاسو راسئ ټول هم په تحصیلي ویزه وځئ، ځکه ټول خلک تحصیل ته نه وځي، اکثره فامیلونه دي فقط دې لپاره چې پس ته ښځوان خپل بچیان ته خپل کورنۍ ته ورکړي، هغې لپاره وځي. نو د ما وینا دا و چې دغه اصلي شی مونږ ورته وښیو چې دغه ده، تاسو راسئ په دغې لارې لاړ سئ. او که راسمي تاسو پوښتنې ته دغې په ځواب کې به دا وایم چې خلک اوس هم په هغه کچه نه دي ناامیده سوي، خو هغه خلک چې دا واضح شی ده چې هغوی په قانوني توګه راغلي دي د هغې بیا کچه ډېر لږه ده، ځکه پاکستان هم وسکوري د افغانستان حالت داسې حالات و چې تر هغې ډېر سیاسي ګټې زموږ ګاونډي مملکتونه واخیسته. د مثال په توګه ما د جوارزي صاحب خبرو ته زه غوږ وم، هغوی دغه ذکر کړه چې ترکیه وایي چې قانوني ترکیه داسې مملکت ده، موږ خپله په سفارت کې ما کار کړی نه کنه، هغه داسې مملکت ده تر څو چې تا یو ډالر هم ستا ترکیه ته نه باسي هغې نه استفاده کوي، هغه دقه چې پوه سه چې ذاتي تا سره پیسې نهسته ترکیه د ریپورټ کوي او د ریپورټ کچه ډېره لوړه ده، له حده تیر جګ ده. همدا څو ورځې مخکې تاسو شاهد وایي چې ډېر افغانان دوی ریپورټ کړل بېرته کنه، دغه افغانان په څونه زحمت په څونه مصارف دوی خپل لار هلته جوړوي او بېرته بېرته دوی سره ریپورټ کوي. کرای سي دا تاسو سنجوي بېرته د اروپا نه هغه پیسې اخیستل کیږي چې دوی د افغان کډوالو په نوم دا پیسې اخلي او وایي چې موږ دا اروپا ته د مهاجرینو د سیل مخه نیسو، خو هغه پیسې په افغانانو نه مصرف کیږي، هغه پیسې د خپلو په افغانانو استفاده کیږي. دی خانم
مېرمنوري، اوس تاسو دغه ستونزه ته اشاره وکړه چې یو افغان تر څو چې پیسې ونه لري هغه نشي کولی چې یو هیواد ته د یو کډوال په توګه لاړ شي، ترکیه مو یاده کړه، همدارنګه ستونزو ته مو هم اشاره وکړه. اوس ستاسو په نظر حل لار څه ده؟ هغه افغانان چې ژوند په افغانستان کې په خطر کې ده څه وکړي دوی؟
یونیسیار ګوري تاسو کرای سي دوی ته حق ورکړی ده مهاجرت، یا وی تاسو له حقوق نه ده چې تاسو کله تاسو هغه حالات تاسو خپل په ملک کې سي کېږي، تاسو کرای سي چې یونیسیار ته مراجعه وکړئ، دغه له طریقه هغه تاسو پروسس شروع سي. دغه یوازینی د حل لاره ده، فکر کوم چې افغانان باید دغه ته راسي او هغه ممالک چې اوس هم دغه اوس تاسو پاکستان په نظر کې ونیسي، پاکستان په دې کې دونه بزنس کوي د ورځې هر افغان هغه تا داسې قاچاق تیرای چې مثلا تانیس غټه وانهلی د تورخم په کرخه کې او هم چې نن د سپین بولډاک په کرخه کې شاید ما دا نور میلمانه هم مسر دي کې مافقې د بیتلات لري 15000 کلدار اخیستل کیږي نفر نه، چې کله یې خاورې تم د نه نه کوي او کله یې چې له خاورې نه بیت وباسي پرمټ لیټا د سه حال کې چې دا مفته متوانان ته دا مفت نه ورکول کیږي، هغه پیسې ترې اخلي د ورځې دوی ته څونه پیسې راځي. تاسو فکر وکړئ د ورځې کار مثلا زر افغان کډوال دلته د نه نسی خاورې کې دوی ته بچنه
لري. مننه کور مودان میرمن ملیحي. عمری صاحب تاسو به هم لند را شو، افغان ځوانان ته مو پیغام څه ده چې دوی په قچقی لارو باندې سفر ونه کړي؟
بله دا د حل لار نه ده، مونږ زبا په دې باندې یو تام شمه یو مثال به ورکم، لکه ډیر لند کله چې د تخلي پروګرام وو هغه څوک چې هغه هیڅ خطرم نه وو او هیڅ کوم مشکل هم د طالب سره نه درلوده او نه کوم سیاست سره کوم اړیکه درلوده، دوی یوازې دا خوښه وه چې دوی بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي او ځانونه دا د تیاری پورې ځوړند کړل او بیا هغه د افغانستان هغه حیثیت هر څه خراب کړل او هغه چا چې مشکل درلوده هغوی ته به اجازه نه ورکوله چې میدان ته ننوځي. موږ څو رقم خلک لرو، یو رقم همدا خلک دي چې دوی په خپلو خبرو کې اشاره وکړله چې دوی غواړي چې ښه ژوند پیدا کړي او دوی د بهرني هیواد ته لاړ شي. زه وایم که دا اوس د اروپایان تیاری په کابل میدان کې دلته ودروي، زه پوهېږم چې هغه طالب هم نه پیدا کېږي نه پاتې کېږي چې هلته په افغانستان کې پاتې شي. زمونږ اساسي او دا د حل لاره نه ده، لکه ټول هم نه شي ویستل کېدلی او دا هېڅ کوم منطق هم نه دی. نو زما د ټولو افغانانو څخه دا غوښتنه ده، دوی چې په داخل په افغانستان کې دي تر کومه حده پورې چې دوی کوای شي چې هلته خپل ژوند تیر کړي او دوی یو مړۍ ډوډۍ پیدا کولی شي او دا مشکل هم ونه لري چې دوی خپل اولادونه وي او دوی ښوونځي ته نه پرېښودل کېږي. هغه یو مجبوریت دی چې ګاونډیو هیوادونو ته زیاتره موږ افغانان پېژنو، موږ د خپلو فامیلونو کې پېژنو چې هغوی مجبور شوي دي چې هغوی لاړل پاکستان ته چې د هغو نجونو یې نشو کولی چې هلته ښوونځي په لور باندې لاړ شي. او خو ما غوښتنه همدا ده په عموما کې که چېرې څوک ګزاره کولی شي او ژوند تیری کی هغه د خپل هیواد کې پات شي او هغه څوک چې هغه اساسي مشکل ولري خداغوی کارونه د پخان سره نه لکه مخامخ کې. موږ زیاتره افغانان به اوس وینو چې 15000 خبریالان د آزادو خبریالانو مرکز ته دا هیڅ کوم د حل لار نه
کورمودان. رحماني صاحب ډیر لنډ یو څو ثانیې وخت لرو، تاسو به مرشو تاسو پیغام څه ده؟
زمون پیغام دا دی چې ملیح خورویل چې انسیار په پاکستان کې هیڅوک د اسلام آباد د یونیسیار په تمه نه راځي. یونیسیار دلته د داسې کسان دي چې تر یو کال پورې دوی دویم انټرویو لپاره وخت نه دی ورکړی. زما غوښتنه له هیوادوالو همدا ده چې که چیرې کیدی شي په افغانستان کې په دننه ځان لپاره روزګار جوړ کړي، کومه ستونزه نه لري، کولی شي همت هر څه کار وکړي. او زموږ له اوسني حکومت څخه غوښتنه ده چې پرېږدي ځوانان، پرېږدي مسلکي کدرونه وروزي، مسلکي کسانو ته وخت ورکړي تر څو افغانستان آباد شي.
ډېرې مننه کور مودان د خبرونې د میلمنو نه، ښاغلي عبدالحق عمري نه، همدارنګه استاد ملیحي نوري نه، او خبریال سمیع الرحمن رحمان نه چې موږ سره خبرونه کې ګډون کړی. او قدرمنو
لیدونکو
تاسو نه مننه چې موږ سره ملتیا وکړه. تر بلې خبرونې ښې چاره.